أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد تسرور كائنات جوند در لسما فتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو په تیر دولسمه پته کې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت واقعات بیانول او بیا مو وویل چې د هجرت اته مهم نقطې به درته بیان کو چې اوله نقطه داوه هغه ښکاره شي چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه را معلومیږي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ټول اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کی چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملګری وي. نو علماي کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازه را باسي چې دای رضی الله تعالی عنه تر ټول اصحاب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې وو او پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دای رضی الله تعالی عنه د خلافت و او لایق وو چې دغه مفهوم تایید او تاکید بیا په ورسته کې نور ډیر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریضی کې دل مانزه د امامت د پاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفہ وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو دل مانزه امامت به بیل در رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نکوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای نو ابو بکر به می د ځان خلیل ګرځولی وای رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه امتیاز ور او لایق ګرځولی وو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو، بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل تر هغو به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم، دا د پاره د دې که په دغه غار کې یو سرونکی حیوان مار او لړم یا یو بل خطر چې و انسان ته ضرر رسوي موجود وي، دی رضی الله تعالی عنه به خپل ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قرباني کړي. او ومولیده چې څنګه خپل مال، خپل زوی، خپل لور، خپل مولا او خپل شپانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خدمت د پاره په دغه تکلیفي او خطرناک سفر کې منظم کړي او ګمارلی و. او قسم په الله دغه کار او قربانی پر هر هغه مسلمان چې پر الله او رسول الله ایمان لري واجب او لازم دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین، یعنی واستاسی تر هغه کامل ایمان ندی راوړي یا کامل مؤمن ندی تر څو چې زه هغه ته تر خپل اولاد، خپل مور او پلار او ټول خلقو خوش او محبوب نسم. مسلمانانو ښه متوجه سي او خپلو ایمانوته مو وګوري. دوهمه نقطه، یو مسلمان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هجرت په مابین کې مقارنه او موازنه سره کوي او په زړه کې به دا پښتنه ورته پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولی پښکارا سره بیل بیری او وارختایی هجرت وکی او کفارو تیلا دا تحدی هم ورکول چې زه په هجرت رهیم د هر چا په زړه کې که یو شیسته هغه دې راپسې راسي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پټه او په ډیر احتیاط سره هجرت وکی. آیا د عمر رضی الله تعالی عنه جرأت تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زیات او ډیر و؟ د هغو په جواب کې وایم، عمر رضی الله تعالی عنه او بل هر مسلمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره فرق لري. د هر چا تصرف یو شخصي تصرف بلل کیږي، د هغه تصرف د امت مسلمه د پاره نه قانون ګرځول کیږي او نه شریعت. د هغه خوښه ده کومه طریقه او وسائل چې د هغه د قوت، جرأت، ایمان او حال سره وړ او مناسب وي هغه د ځان د پاره اختیار کی. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشرع دی، یعنی د ده علیه الصلاة والسلام ټول تصرفات زموږ د پاره دین او شریعت بلل کیږي. نو ځکه د ده علیه الصلاة والسلام ټول اقوال، افعال، صفات او تقرير د شریعت دوهم مصدر بلل کیږي. زموږ د دین او شریعت اول مصدر قرآن دی، دوهم مصدر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم افعال او اقوال دی. نو که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې هجرت کړی وای لکه عمر رضی الله تعالی عنه، نو به خلق داسې ګمان کولای چې د هجرت دپاره دغه هغه واجبه طریقه ده. احتیاط او حذر نه دی روا. د بیرې په وخت کې باید څوک پټ نسی، حال دا چې الله عز وجل په دې دنیا کې خپل شریعت پر اسبابو قائم کړی دی. که هم په حقیقت کې هغه چې موږ ایمان پر لرو اسباب هم د الله عز وجل په اراده سره برابریږي او کار کوي، خو مسبب الاسباب رب عز وجل دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول هغه طریقې او مادي وسائل استعمال کړه چې بشری عقل په دغه حالاتو کې د هغه تقاضا کوي. هیڅ یو داسې وسیله نه پرېښول چې هغه نکړه استعمال. علی رضی الله تعالی عنه یې امر کوي چې د ده علیه الصلاة والسلام په بستر کې پریوزي، او هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټو پر ځان واچوي، او بیا یې یو مشرک پس له هغه څخه چې امین یې وبلی د دې دپاره نوکر کوي چې پر یوه داسې نامعلومه لار یې بوزي چې د دښمنانو په زړه کې نور ګرځي، او بیا یې درې ورځې په غار ثور کې په پټه سره تیرې کړې، او داسې نور احتیاطات چې عقل د هغو تقاضا کول. دا ټوله د دې دپاره چې دا واضحه او ښکاره سي چې پر الله عز وجل ایمان د اسبابو د استعمالولو سره ضد او منافی نه دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول احتیاطات یا د اسبابو استعمالول د بیرې په سبب نه و، او نه دا په خیال کې ورګرځېده چې د مدینې منورې تر رسېدلو د مخه دي د مشرکانو په لاس کې گرفتار سي. او زموږ د دغه ادعا دپاره دلیل دا دی پس له هغه څخه چې ټول مادي اسباب پای ته ورسېده او مشرکان د هغه غار پر شاوخوا راوګرځېده چې هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګری پټ و، که یوه د مشرکانو سر ورکښته کړی وای دوی به لیدلی وای. دلته نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زړه بیره غالبه سوه. البته دا بیره هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سبب و نه د خپل ځان. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سورت وویل، وی فرمایل یا ابا بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما، یا ابا بکر د هغو دوو په باره کې څه فکر کوي چې درېیم یې الله وی؟ که د یو چا اعتماد پر هغه اسبابو او احتیاطات وي چې ده برابر کړي دي په دغسې حال کې یو څه بیره ورته پیښیږي، نو دا معلومه خبره ده چې دغه ټوله احتیاطات او د اسبابو استعمالول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې دپاره وکړه چې دا یې هغه د شریعت او قانون جوړولو وظیفه ادا کړه، او پس له دغه احتیاطاتو او اسبابو یې زړه په الله پورې تړلی و، او د هغه رب پر ساتنه او توفیق توکل او اعتماد و. دا د پاره د دې چې مسلمانان په دې پوسی چې په هر کار کې باید اعتماد پر الله عز وجل وي. مگر هو دغه اعتماد د دې سره ضد او منافی نه دی چې د هغه اسباب څخه هم کار واخیستل سي کوم چې الله عز وجل په دې کون کې اسباب ګرځولی دي. او یو بل ښکاره او روشانه دلیل چې موږ پر دغه موضوع وایو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حالت دی کم وخت چې سراقه پسې ورورسېدی او د ده علیه الصلاة وسلام د وژلو اراده یې درلوده. که واقعا هم په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې بیره وای او دغه احتیاطات یې د بیرې په واسطه سره وای، نو اوس به په دغه حال کې چې دشمن پسې ورورسېدی یو څه بیره ورته پیښه سوې وای. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې هیڅ احساس نه کاوه، بلکې په خپل قرآن ویلو او د خپل رب سره په مناجات مشغوله و، ځکه د ده علیه الصلاة وسلام دا یقین و چې هغه الله چې دی علیه الصلاة وسلام یې په هجرت سره امر کړی دی هغه یې د دشمنانو او د هغو د شر څخه ساتي. درېمه نقطه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه د دې لپاره په مکه مکرمه کې پریښاوه چې هغه امانتونه و خپلو خاوندانو ته ورسوي کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پراته و. دا یو ښکاره دلالت پر هغه عجیب تناقض کوي چې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې درلودي، په داسې حال کې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق نکاوه، د درواغو سحر او جنون تهمتونه پر ویل. د بل طرف دوی پر خپل شاوخوا تر ده علیه الصلاة والسلام بل صادقه او امین نسوای پیدا کولای چې خپل امانتونه ورسره کشیږدي، نو یې خپل مالونه او قیمتي شیان بېله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بل چا سره نه ایښول، چې دا پر دې دلالت کوي چې د دوی کفر د شک په سبب نو، چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر صدق او رښتیا ویلو درلودي، بلکې د دوی انکار او کفر د دوی د تکبر او حق تر پښو لاندې کولو په سبب و. دوی پر خپل ریاست بیرېدل، نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت څخه سرکشي کول. څلورمه نقطه عبد الله ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه چې د مکه مکرمه او غار په مابین کې تګ او راتګ کاوه، په مکه مکرمه کې اخبار ټولول او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خپل پلار ته ورورل، او خور یې اسماء رضي الله تعالى عنها چې د دوی د خورو اهتمام کاوه، او د دغه سفر د پاره یې دوی ته د دوی د ضرورت شیان برابرول. موږ ته دا لارښوونه کوي چې پر هر ځوان مسلمان که نر وي که ښځه د الله عز وجل په لار کې د اسلام د اوامرو د تحقق دپاره او د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره دا لازمه او واجب ده چې خپل انتهایي کوشش وکړي. یوازې دا نه ده کافي چې یو انسان پر خپل ځان سره راګرځي فقط شخصي او ځاني عبادتونه ادا کوي، بلکې پر هر مسلمان دا لازمه ده چې خپل ټول قوت او طاقت او خپل د پوهې تخصص د اسلام په لار کې قرباني کړي، چې دغه قرباني په هر عصر او زمان کې د اسلام او مسلمانانو د ژوند لپاره د ځوانانو مزیت او سرلوړی وي او دا فخر باید د ځوانانو په نصیب وي. کته هغو کسانو ته وګوره چې د دعوت او جهاد په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا و، وبوینه چې اکثریت د هغو خلقو داسې ځوانان و چې د ځواني اول مرحله یې نه وې تیر سوي، خودی خپل ټول قوت او طاقت د اسلام د نصرت لپاره او د اسلامي ټولنې د جوړولو لپاره هیڅ نه دی درېغولی. ځوانانو وښ او بیدار سي. پنځمه نقطه هغه واقعه ده چې و سراقه او د دوه آسته هغه وخت پیښ شوه چې دی پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې ورورسېدی. موږ باید پوسو چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خارق العاده هغه معجزو څخه ده چې د حدیثو امامانو د هغه پر صحت او رانقلولو اتفاق کړی دی، چې د هغو په مقدمه کې امام بخاری او امام مسلم دي. نو دا معجزه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نور معجزاته ورزیاتک. شپږم نقطه، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هجرت په کیسه کې د نور معجزو ترڅنګ شکاره او بارزه معجزه هغه معجزه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د کور څخه هغه وخت را ووتی چې د مشرکان و ځوانان شاوخوا د ده علیه الصلاه والسلام پر کور راګرځېدلی و او د ده علیه الصلاه والسلام د وجلو په انتظار و، خو الله عز وجل د دوی ټول سترګې په خوب داسې وروتړلې چې یوه هم ونه لیدی. یوازې دا نه چې نیولې دی، بلکې د دوی د دغه مؤامرې او توطئې د مسخره کولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی ټول سرونه په خاورو ور ډک کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی د مابین څخه په داسې حال کې تیر سو چې د الله عز وجل دا قول یې تلاوتاوه چې فرمایي: وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. دغه معجزه دغه وخت او هر زمانه و کفارته د یو اعلان په مثال سره ده چې هو تاسې و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او دغه و پیروانو ته د دین او دعوت په لار کې د یو څه مودې د پاره تکلیف او آزار ورکولای سي. خدا دا معنا نه لري چې الله عز وجل دوی پریښول او هیڅ کله بیا دوی نصر او کامیابی نسی لیدلای. مشرکانو او د جن ټولو دشمنانو ته دا نشایي چې د یو څه مودې دپاره د مسلمانانو په وژلو او ازارولو خوشحاله سي. فإن نصر الله قریب، بېشکه چې د الله عز وجل نصرت ډېر نږدې دی، او ممکن د دغه نصرت وسائل په هر لحظه کې د الله عز وجل په اراده موجود او آماده سي. ومه نقطه، دغه د هجرت په کیسه کې موږ ولیده چې د مدینې منورې مسلمانانو که نر و که ښځې که لویان و که کوچنیان په کم شدید محبت سره او د زړه په اخلاص سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال او شراغلی وکی. دوی هر ورځ د خپلو کورو څخه تر مدینې منورې د باندې وتل او د لمر تر سوځونکو شعاعو لاندې به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دراتګ په انتظار تر ماپښینه پوری ولاړ و. کم وخت چې به ګرمي ډیره زیاته سوه او د ورځې ډیره حسابه تیره سوه، نو به خپلو کورو ته ولاړه چې د سبا د انتظار د پاره آمادګي ونیسي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام مدینې منورې ته ورسېدی، د مسلمانانو په زړو کې احساسات او عواطف پر جوش راغله او په ژبه سره یې د ده علیه الصلاة وسلام د استقبال او شراغلي قصیدې او ترانې ویلې. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هم د دوی د محبت په بدله کې محبت ورکاوه، تر داسې اندازې چې د بنی نجار هلوکان شاوخوا پر راګرځېدلي وه او د استقبال یا شراغلي ترانې ویلې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل: آیا تاسی زما سره محبت لري؟ ما خوش لري؟ په والله زما زړه ستاسی سره محبت لري. دغه صحنه او کیفیت موږ ته دا راښیي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت یوازې د ده علیه الصلاة والسلام په متابعت کې نه دی، بلکې محبت د متابعت اساس او باعث دی. کچیر عاطفه او محبت په زړه کې نه وي، د متابعت د پاره شوق نه پیدا کیږي. هغه قوم خطاوتلی دی چې وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محبت بل معنا نه لري بل متابعت او اقتدا څخه، او دوی دا هیره کړې ده چې متابعت بل قلبي محبت څخه نسی کېدلی، او هغه شی چې تاوه متابعت ته ورکشوي هغه قلبي محبت دی چې احساسات او عواطف ته پر شور راولي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ایمان اندازه د ده علیه الصلاة والسلام په محبت سره شوولی ده، هغه چې فرمایي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده و والده والناس اجمعین. یعنی یوستاسی تر هغو کامل ایمان ندی راوړي یا کامل مؤمن ندی ترسو چې زه و هغه ته تر خپل اولاد خپل مور او پلار او ټولو خلقو خوش او محبوب نسم. نو محبت اساس د متابعت دی. اتمه نقطه، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې وو، موږ ته د هغه محبت چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره درلودي یو بل شکل راښکار اس، او هغه شی چې د هغه محبت څخه دلته زموږ مقصد دی هغه د ابو ایوب او د هغه د شذی هغه تبرک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خوړلو په لوشي کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه براوړسو د هغه علیه الصلاه والسلام د ګوتو په ځایو پسې به د تبرک د پاره ګرځېده. نو د دې څخه دا را معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په آثارو تبرک کول یو مشروع کار دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هغه مقرره کړی دی. ورونو، د هجرت پر قصبه په دغه اندازه تفسیر سره کفایت وکړو. خدا دې تاسې ته معلومه وي چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم پر هر موضوع تاسې دغسې تبصرې کولای سي او احکام ځینې را ایستلی سي. سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم فقط قصې او تاریخ نه دی چې فقط ویل یا اورېدل دي، بلکې دا زموږ د پیغمبر او پیشوا ژوند او زموږ د شریعت د جوړولو مصدر او مرکز دی. هر څونه چې فکر پکښې کوي او هر څونه چې څېړي په هغه اندازه مو دینی معلومات پراخه کیږي او پر هغه اندازه احکام ځینې را ایستلی سي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر قول او هر فعل زموږ دپاره دینی او تشریعي حکم لري. زموږ مسلمانانو د دین شریعت قناعت او تسلیمېدو دپاره فقط دغه کافي دي چې وویل سي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې فرمایلی دي، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې کړی دي. د غز مجدن او شریعت دی. نو سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم چې هر څونه سیړي پر هغه اندازه احکام ځینې را ایستلی سي. ورونو، تر دغه ځایه موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت اولنی دیارلس کاله چې د مکې مکرمې ژوند یا دوره ورته ویل کیږي پای ته ورساوه، او اوس د مدینې منورې په ژوند یا دوره شروع کوو. وبالله التوفیق. او په راتلونکي بحث کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې د ژوند حالات مطالعه کی یا واوري. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. د مدینې منورې ژوند، محترم ورونو، ممکن د مدینې منورې ژوند او زمانه و درو مرحلو ته تقسیم کو. اوله مرحله دا هغه مرحله ده چې په هغه کې فتنه او مشکلات و. په دغه مرحله کې د داخله څخه مشکلات و او د خارجه څخه د اسلام د دشمنانو حمله وي، چې دغه مرحله د حدیبیه تر صلح پورې دوام وکړي، او دا صلح د هجرت د شپږم کال د ذوالقعدې په میاشت کې و. دوهمه مرحله دا هغه مرحله ده چې د مشرکانو د مشرانو سره د نه تعارض یا جنگ نه کولو فیصله وسوه، چې و دغه مرحلې ته مرحله الهدنه ویل کیږي، او دا مرحله د هجرت د اتم کال د روژې په میاشت کې د مکې مکرمې په فتح سره پای ته ورسېده. او په دغه مرحله کې د شاوخوا پاچهان و اسلام ته دعوت سوه. دریمه مرحله هغه مرحله ده چې په ډلو ډلو خلق د الله عز وجل و دین او اسلام ته داخلېده. قبائل او اقوام په دسته جمعي او د ډلو پر شکل و مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره راتله او په اسلام مشرفه کېده، چې دې مرحلې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت پورې دوام وکړي، چې دغه رحلت د هجرت په یولسم کال او د ربیع الاول په میاشت کې پیښ شو. اوس راسی د مدینې منورې د ژوند اوله مرحله وڅېړو. دا هغه مرحله ده چې د هجرت په شروع کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د پاره نوی ژوند شروع کیږي. د هجرت څخه یوازې دا مقصد نو چې مسلمانان د تکالیفو او آزارو مشکلاتو او پسخندو څخه ځان خلاص کړي، بلکې هجرت د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو د پاره دا موقع هم ورکړه چې د یو امن او امان په شار کې یو نوې ټولنه جوړه کړي. نو ځکه پر هر قدرت لرونکی مسلمان دا فرض و چې د دغه نوې ټولنې او نوې وطن په آبادولو او جوړولو کې حصه واخلي او خپل ټول وس او توان د دغه مقصد د حاصلولو دپاره وشندي. او په دې کې هیڅ شک نسته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولنې د جوړولو دپاره امام او قائد، لارښوونکی او هادي دی، او بیل منازعه او اختلافه د دغه کارو مشري د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. هغه قومونه چې په مدینه منوره کې اوسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره معامله و پر درې قسمه و، چې د هر قوم حالت نسبت د هغه بل قوم و حالته ډېر واضح فرق او مختلف شکل درلودی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر قوم یا هر ډلې دپاره خاص مسائل درلوده چې د هغه بل قوم او ډلې د مسائلو څخه مختلف او بل شان و. او دغه درې قسمه ډلې داسې وې: اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غوره او مکرم پاک او صالحه اصحاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دوهم، هغه مشرکان چې تر اوسه ایمان نو راوړي او دوی د مدینه منورې د اصلي قبایلو غړي او افراد و، بلکې ځینې مشران هم و. دریم، یهود، چې یهود بیا په خپله درې قبیلې و. اولا، هغه مسائل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو په سبب د هغو سره مواجه او مخامخ و، هغه دا چې د مدینه منورې د ژوند کیفیت په تمامه معنا د هغه کیفیت او حالت څخه مخالف و چې دوی په مکه مکرمه کې درلودی. مهاجر مسلمانان چې په مکه مکرمه کې و، که څه هم دوی یوې کلمې سره را جمع کول او د ټولو هدف یو و، مګر دوی په مختلفو کورو کې سره پاشلی و، مظلومه و، ذلیله و، شړل سوي و. دوی د هیڅ شي قدرت نه درلودی، امر او حکم د دوی د دین د دشمنانو په لاس کې و. نو دغو مسلمانانو نسوای کولای چې یوه نوې اسلامي ټولنه په هغه مادو او شرایطو سره جوړه کې چې هر انساني ټولنه ضرورت ورته لري. نو ځکه موږ وینو کم قرآني سورتونه چې په مکه مکرمه کې نازل سوي دي فقط د اسلام مبادی یا هغه اولنی شیان بیانوي، او داسې اسلامي اوامر یا قوانین پکښې دي چې هر فرد یې په انفرادي ډول سره عملي کولای سي. په هغه اوامرو کې شو او د خیر وکارو ته خلق هڅول کیږي، مسلمانان په شو اخلاقو امر کیږي، د رذایلو او کسوتو کارو څخه منع کیږي. مگر په مدینه منوره کې د اولی ورځې څخه د مسلمانانو حکم د دوی په خپل لاس کې وو، او هیچا پر دوی حکم او تسلط نه درلودی. نو اوس و دوی ته دا موقع برابر سوه چې د تمدن او آبادی په کارو مشغوله سي، د معیشت او اقتصاد، د حکومت او سیاست په کارو مشغوله سي، جنگ او صلح ته متوجه سي، د حلال او حرام، عبادت او اخلاقو او داسې نور دینی او دنیوي مسائل په پراخه اندازه زده او عملي کړي. دوی ته اوس موقع مساعد سوه چې یوه نوې اسلامي داسې ټولنه جوړه کړي چې د ژوند په ټولو عمرو او مرحلو کې د جاهلیت د ټولنې سره فرق ولري، بلکې په ټوله عالم انساني کې تر هرې ټولنې ښه او بهتره وي. او دغه د دوی ټولنه، د دوی اخلاق او معاملات د اسلامي دعوت لپاره یو ښه مثال او نمونه وي. هغه سي ټولنه جوړه کړي چې دوی د هغې د جوړولو دپاره لس کاله په مکه مکرمه کې قسم قسم عذابونه او تکلیفونه ګاللي وه. او دا دې هم درته معلومه وي چې د دغسې سالمې ټولنې جوړول نه په یو ورځ کې امکان لري، نه په میاشت او کال کې، بلکې د دغسې ټولنې د جوړولو دپاره ډېر وخت پکار دی چې په هغه اوږده موده کې شریعت او قانون جوړ سي، او په تدریج سره د هغه شریعت په عملی کولو خلق تربیه کړسي، چې د دغه شریعت جوړونکی الله عز وجل و، چلونکی، جاری کونکی او ښوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و. جوړونکی الله دی، چلونکی، جاری کونکی او ښوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی. او صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم دغه شریعت او قانون په پراخه بلا احکام بلو ځانو کول. د دغه مومنانو په باره کې الله عز وجل د سورت انفال په دوهم نمبر آیات کې فرمایي: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني حقيقي مومنان هغه کسان دي کوم وخت چې پر دوی الهي آیاتونه وویل سي نو د دوی ایمان په زیات سي. خیر، د دغه سي مسائلو تفصيل زموږ د بحث موضوع نه ده، نو د ضرورت پر اندازه مو هغه بیان کړه. دا هغه لوی کار و چې د مسلمانانو په متعلق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغه سره مخامخ و، چې دا د اسلامي شریعت، اسلامي دعوت او محمدی رسالت هغه اساسي مقصد او هدف و. خو بیا هم دغه کار هغه ار و، خو تلوار و، دا کار په تیرېدو سره کېدی. خو هلته نور داسې مسائل و چې په اهمیت کې تر دې کم و، خو تلوار یې غوښتی. هغه وخت مسلمانان پر دوه قسمه و. یو قسم یې په خپله مځکه، خپلو کورو او د خپلو مالو سره وه، بله هیڅ پریشانی یې نه درلوده بې له هغه څخه چې یو سړی یې په خپل کور کې د معیشت دپاره غواړي، چې دا د انصارو ډله وه. خو په خپله د انصارو په مابین کې قبیلوي شدید نفرت، د زړو عناد او عداوت د ډېرې مودې څخه پروت و. په نږدې تیرو وختو کې یې ډېر شدید جنګونه سره کړي وه. او د مسلمانانو هغه بله ډله مهاجرین وه چې هر شی یې په مکه مکرمه کې ځینې پاته و، فقط خپل ځانونه یې مدینې منورې لی وه، خپل مقرن او قارب او عدان، اهل او عیال، کور او کهول، مال او منال، دولت او ثروت، صنعت او تجارتیه ټوله په مکه مکرمه کې پرې ایښې وه. دلته نه د شپې د تیر ځای لري، نه د خوړلو شی، نه کار سته چې وی کې، نه مال لري چې شپه په تیره کې. او د دغو مهاجرینو شمیر لږ هم نو، او ورځ په ورځ نور هم زیاتېده، ځکه و هر هغه چاته چې پر الله او رسول الله ایمان لري په هجرت سره امر سوی و. او دا هم معلومه خبره ده چې مدینه منوره یو غنی او ثروتمن شار هم نو، نو د مدینه منوره اقتصادي موازنه خرابه او متزلزله سوه. په دغش کېدلي حالت کې اصلاح قوا تقریب اقتصاد هم ولا خکی او ارتزقي مواد یې د مدینه منوره څخه بند کړه، نو خود اقتصادي حالت نور هم خراب سو. هغه دوهم چې مشرکان و، خو د مدینه منوره د قبایلو اصلي او اساسي غړي و. دوی پر مسلمانانو کم تسلط نه درلودي، خو په زړو کې یې شک و او د خپلو پلرو د دین په پرېښولو کې متردد و. مګر د دغه حالت سره یې د اسلام او مسلمانانو او ډېر پر تیر اسلام ته داخل سو او صادقه مسلمانان سو. مگر په دغه خلقو کې داسې خلق هم و چې په زړو کې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره شدید عداوت او عناد درلودي، خدای په وسه نه و پوره چې خپل عداوت او دښمنی ښکاره کړي، بلکې د وخت د مراعات په سبب مجبور و چې د دوستی او مودت اظهار وکړي. چې د دغو خلقو مشر او رئیس عبدالله ابن ابی ابن سلول و. سمو د مخکې د بعاث تر جنگ وروسته د اوس او خزرج قبیلو پر دې اتفاق کړی و چې دغه عبدالله به د دغو قبیلو د پاره د پاچا او رئیس په صفت سره مني، او تر دغه د مخه هیڅ وخت داسې نه و پیښه سوې چې دغه دواړې قبیلې دي د یو چا مشرتوب قبول کړي. نو د ده د تاج د پاره یې ملغلرې او جواهرات سره یو ځای کړي و چې ده ته د پاچاهۍ تاج ور جوړ کړي او د مدینه منوره پاچا یې وګرځوي. په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مدینه منورې ته راغلی او د قوم و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورواوشتي. نو د په ګمان چې رسول الله علیه و علیه وسلم د خواخسته، نو خود په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ډیر شدید عداوت درلودی، او کم وخت چې ولیده چې حالات داسې سوه چې ودته پر شرک پاته کېده نفع نه ورسوي او د دنیوي ګټو څخه محرومه پاته کېږي، نو د بدر تر غزا وروسته په ظاهره مسلمان سو، مګر په زړه کې هغه کافر و. هر وخت چې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د ازارولو او تاوان رسولو موقع په لاس ورغله، خامخا به یې هغه کار کاوه. او د ده هغه نور ملګری چې د ده په پاچهی کې به وزیران او رئیسان وای، او اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پراتک سره هغه هم د دغه منصبو څخه محروم اسو، هغه هم د ده سره د ده د شیطانی نقشو او د سیسو په عملی کولو کې کومک کاوه. او ډیر ځله به د مسلمانانو نوي ځوانان او ضعیف العقل کسان د خپلو دسیسو د عملي کولو دپاره د لاس آله ګرځول. ثالثا، یا درېیمه ډله چې هلته موجوده وه هغه یهود وه. دا هغه یهود وه چې د رومان د ظلمه څخه و حجاز ته راغلي وه، که څه هم دوی په اصل کې عبرانیین وه، خو پس له هغه څخه چې حجاز ته راغله په ژبه په لباس په عاداتو او اصطلاحاتو د عرب سوه، حتی د قبیلو او افرادو نمونه هم عربي کړه، د عرب سره د ښځو د طرفه دوستی هم وکړه، خو پر دغه ټولو سربیره یې هغه خپل ذاتي جنسیت یا قومیت هم وساتی. په عربو هیڅ نسوه ګډ، بلکې په خپل اسرائیلي او یهودي جنسیت یې فخر هم کاوه، او عرب به ډیر سپک او خوار بلل، تر داسې اندازې چې عرب به امیین بلل، یعنی وحشان او بیعقلان، پست او ارازل. د عربو مالونه یې په هره طریقه سره چې وي د ځان دپاره حلال او مباح بلل، لکه څرنګه چې الله عز وجل د دوی دغه قول او عقیده د سورة آل عمران په 15 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني بشك دغه کتابیانو بویل نست پر موږ باندې د دغه امیانو په حق کې هیڅ ګناه چې موږ مالونه وخرو. د یهودو په مسلک امیان و هر هغه چاته ویل کیږي چې یهود نوي، او دغه یهودو د خپل دین د نشرولو دپاره هیڅ حماس او احساس نه درلودي، بلکې د دوی سره چې هغه دینی سرمایه پاته وه هغه فال، سحر، کوډي او جادو، او په دغو شیانو یې خپل ځانونه اقل کسب ټولولو ماهران او استادان وه. د حبوباتو او خرما، د شرابو او لباسو تجارت د دوی په لاس کې وه. واردات یې غله او شراب وه، صادرات یې خرما وه. بیل دې څخه نور هم تجارتي او صنعت د عرب چې ګټې اخیستلې، یوازې تجارت یې نه کاوه بلکې سود او ربا یې هم خوړل. د عربو و شیخانو او رئیسانو ته به ډیر پورونه ورکول، هغو به بیا دغه مالونه په بې پروایي سره د دې دپاره مصرفول چې شاعران یې په خپلو کې نرسي، خو چې به یهودو پورونه نه سوای ادا کولی، نو به خپلې زراعتي مځکې او باغونه پر هغو ګرو کړه. څو کاله به نه وه تېر سوي چې دغه مځکې او باغونه به د یهودو سوه. یهود د چمو او د فساد پوه، دې سایه قبیلو په مابین کې به فساد او شیطانت جوړ کړي، په پټو چمو به په پر لپسې جنگو سره اخته کړه، چې هغه به په ځان نسو پو، او دې جنگو به په کلو دوام درلودي. هر وخت چې به یهودو ولیده چې د جنگ اور مړ کیږي، بیا به د هغه د تازه کولو دپاره شیطانتونه او دونه جوړ کړه، او دوی به عام ورته ناست وه. په دغه اور کې به د په پټه خوله سره لیده، او بیا به د قبیلو و مشرانو ته درانه د سود با پور ورکول، د دې تنت او ربوی په سبب جنگو څخه لاړ، چې په دغه کار سره یې دوی ګټې، چې په دغه کار سره یې دوی ګټې کولې. یو خو یې خپل یهودي کیان ساتلی وو، او بل یې د ربا بازار تود وو چې توچن یې علی او اندازې سورت یې لاسته راوړي. او په مدینه منوره کې د یهودو درې مشهوره قبیلې وې: اوله بنی قینقاع چې د خزرج متعهدین وه او کورونه یې دننه په مدینه منوره کې وه. دوهمه قبیله بنو نظیر، دریمه قبیله بنو قریزه چې دغه دوه قبیلې د اوس متعهدین وه او د مدینې منورې د باندې اوسېدل، او دا هغه قبیلې وې چې همیشه به یې د اوس او خزرج د قبیلو په مابین کې جنګونه پیښول، او په خپله دغو قبیلو د بعاغن کې احترام وکړي. او دا معلومه خبره ده چې د یهودو څخه دا امید نه کېدی چې و اسلام ته بې له بغزه او عناده په بله سترګه وګوري، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د قوم او جنس څخه نه و چې دوی د قومي عصبیت په سبب د هغه تر څنګ ودرېږي، او د اسلام دعوت صالحه دعوت و چې د پاشلو زړو په مابین کې الفت پیدا کاوه، د دشمنیو او عداوتو اور یې واژه، او په ټولو کارو کې خلق و امانت او دیانت ته رابلل. خلق یې په دې سره امر کول چې پاک او حلال مالونه وخوري، چې د دې ټولو معنا دا وه چې د یثرب عربي قبایل باید په خپلو مابینو کې الفت او محبت سره ولري. نو په دغه حالت کې خامخا دغه عربي قبیلې د یهودو د هغه شیطاني اعمالو څخه خلاصېدلې. د یهودو تجارتي رونق پای ته رسېدی، او هغه د ربا مالونه کم چې د دوی د سرمایهداري اساس او مرکز بلل کېدی، بلکې احتمال چې دغه قبایل او متوجه سي کم باغونه او مځکې چې یهودو د ربا په معاملو ځینې اخیستې وه بیرته خپل لاسته راوړي. کم وخت چې یهود د اسلامي دعوت په مفهوم پوه سوه او ویلې ده چې اسلامي دعوت غواړي چې په یثرب کې استقرار او آرامي راولي، د خپلو ځانو دپاره یې دغه ټول تاوانونه تر نظر وایسته. نو ځکه دوی د هغې ورځې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی، د ننه په زړو کې د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره شدید عداوت درلودی. که څه هم دوی په شروع کې وتلو جلودی، خو پس له څخه او روشانه سو. د یهودو دغه عداوت په واضحه ډول په هغه واقعه کې ښکاره کېږي چې حاحمه د امنین فیه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي. صفیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه او د حیی ابن اخطب یهودی لور ده، او دغه حیی ابن اخطب د مدینې منورې د یهودو د مشرانو څخه و، چې دا قصبه په ورسته چې رسول الله علیه وسلم صفیه رضی الله عنها څنګه واده وکړي. دغه صفیه رضی الله تعالی عنها وایي، زه کوچنی وم او پر خپل پلار تر ټولو اولادو ګرانوم، هر وخت چې به پلار ولیدلم غیږ به راته خلاص کړه او په بغل کې به ونیولم. دغه رنګه ابو یاسل کېده ګرانوم. کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی او په قبا کې یې واړول، سهار وختي زما پلار یې ابن او زما ابو یا ابن اخطا دهغه صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو د پاره ورغله، او د لمر لوېدو سره ست او پچانه برتله. صفیه رضی الله تعالی عنها څنګه چې زه کوچنی وم دهغه پخوانی عادت سره سم می و دوی ته ور علاقه، مگر په دغه ورځ دهغه غم په سبب چې د دوی سره وو یو هم ماته ونه کتل، یوازې دا نه چې په غېږ کې یې ونه نیوله بلکې راته وی هم نه کتل، ډېر غمجن او پریشانه وه. صفیه رضی الله تعالی عنها د دغه ورځې خبرې بیا په وروسته کې بیانوي او وایي، وامې ورېده چې زما اکا ابو یاسر زما و پلار ته وویل، آیا هغه هغه دی؟ یعنی دغه سړی هغه نبی دی چې موږ ته په تورات کې ذکر سوی دی؟ پلار مې وویل هو والله. اکا مې وویل آیا تا وپیژندی او یقین دې سو؟ پلار مې وویل هو. اکا مې وویل نو د ده په باره کې څه نیت او اراده لرې؟ پلار مې وویل په والله تر څو چې ژوندی یم د ده دښمني او عداوت به کوم. سبحان الله، د یهودو دغه حال دی، په حق پوهیږي او حق ور معلوم سو، مگر پر دغه واقعیت سربیره د حق سره عناد او عداوت کوي. دا د یهودو خوی او عادت دی. د نن ورځې یهود هم هغه یهود دی او هغه عداوت. نه پوهیږم چې جاهل او بې خبره مسلمانان څنګه پر هغو اعتماد کوي. د یهودو د دغه عداوت او خیانت یو بل شاهد د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه قصه ده چې امام بخاری روایتوي. عبد الله ابن سلام د مدینه منوره د یهودو د لوی علماو او احبارو څخه وو. دی وایي زه د خپل خاله سره ناست وم، خبر راغلی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راورسېدی. د په لوړ اواز سره تکبیر ووایه، الله اکبر. خاله په تعجب کې سو چې عبد الله څنګه د دغه سړي پر اتک سره چې وایي نبی دی تکبیر وایي. نو خاله ورته وویل، قسم دی که موسی ابن عمران راغلی وای تا به داسې تکبیر نه وای ویلی. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل، خاله، دغه سړی او موسی ورونه دي، هغه نبی و او دی هم نبی دی. خاله ورته وویل، ستا پر حال دی افسوس وی، ته څنګه وایې چې دا سړی نبی دی؟ عبد الله ابن سلام تعالی عنه وویل، ټوله علاقه چې د نبی اخر زمان په باره کې په تورات کې ذکر شوی دی هغه ټوله په دوکې موجود دي. خاله ورته وویل، ولاړ سه او ځان ته صحیح حال معلوم که. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هم لطفا فتا واړوه. ولارسه او ځانته صحیح معلومات وکه. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هم په تلوار د بنی نجار و منطقه ته ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه ځینې داسې پوښتنې وکړې چې جواب یې بیل نبی څخه و بل چاته نور معلوم. کم وخت چې صحیح جوابونه واورېده پر هغه ځای او په هغه ساعت ایمان راوړي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه اول یهودی دی چې په اسلام مشرفه کیږي. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل، یا رسول الله، یهود تهمتی او بهتان ویونکی قوم دی، د مخه تر دې چې ته زما په باره کې پوښتنه ځینې وکړې، که زما په اسلام خبر سوه ستا په حضور کې پر ما بهتان او تهمتونه وایي، نو د مخه تر دې چې زما د اسلام خبر نشر سي یهود او د هغو مشران را وغواړه او د دوی څخه زما په باره کې پوښتنه وکړه. علیهم وغوښته او عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دالته په یوه خونه کې پټ سو. یهود راغله او کښېنسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی و اسلام ته دعوت کړه خو دوی انکار کوي او اسلام نه قبلوي. دانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د عبد الله ابن سلام په باره کې پوښتنه ځینې وکړ چې عبد الله ابن سلام په تاسو کې کم مقام او درجه لري. یهود ویل، هغه په مشکل لوی عالم او د لوی عالم زوی دی، زموږ سردار او د سردار زوی دی، په مشکل د شه او لوی مقام خاوند دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، که هغه ایمان راوړي بیا تاسې څه وایاست؟ یهود وویل، الله دې د دې کار څخه وساتي. او دا جمله دوه درې واره تکرار کړ. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د هغه پټ ځای څخه راووتی او ویل، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دا پر یهودو لوی دلیل و چې دا دین حق دی. مگر یهودو څه وویل؟ یهود وویل، دی په موږ کې بیعقل درواغجن او جاهل دی. او د ده نور بد یې بیانول. دغه د یهودو غدر او خیانت دی. لږ وخت د مخه یې اقرار کاوه چې عبدالله په موږ کې عالم مشر او شریف دی، مګر چې ویلې ده چې خبره د دوی او په نه ده نور څه وروڼو، یه وفا او وعده نه لري. په عربي کې متل دی چې وایي الیهود لیس لهم العهود. دا هغه اوله تجربه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته د مدینې منورې د داخلېدو په اوله ورځ حاصله سوه. وروڼو، موږ د نوې ټولنې د جوړېدو دپاره د مشکلاتو خبرې کولې او دغه ذکر سوي د درو ډلو مسلمانانو، مشرکانو او یهودو مشکلات هغه مشکلات وه چې د داخله څخه متوجه وه، مګر د خارجه څخه هغه شریره قوه چې د مسلمانانو ضد او د اسلام دښمنه وه هغه قریش وه. د لسو کلو راهیسې هغه چې مسلمانان د دوی تر لاس لاندې وه د عذاب ټوله طریقې کوهل او ټکول وه، که عذابونه او آزارونه وه، که لوږې او مقاطعې وې، ټوله یې پر استعمال کړې. بیا چې مسلمانان و مدینې منورې ته هجرت وکړي او لاړه، د دوی ټول مالونه یې کم ځکې وې، که کورونه، که مالونه وه، که حیوانات، ټول غصب او مادره کړه. د دوی او د دوی د ښځو او اولادو په مابین کې جلاوالی راوستی او پر کومو کسانو چې قدرت پیدا کوي هغه بند او کول. یوازې که د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د اسلامي دعوت خاوند و د وجلو اراده هم وکړه چې دی علیه الصلاة والسلام او د ده دعوت ټوله د بین یوسی او د دغه د سیسې د عملي کولو دپاره خپل ټول طاقت استعمال کړي. پس له دغه ټولو عذابو او آزارو چې مسلمانانو و داسې مځکې ته هجرت وکړي چې د دوی څخه 1500 کیلومتره لرې وه، بیا یې په سیاسي عمل لاس پورې کړي. قریشو په عربو کې دینی او دنیوي صدارت او ریاست درلودی ځکه دوی د حرم اوسیدونکي وه او د بیت الله شریف تصرف د دوی په لاس کې و. نو یې د جزیرة العرب نور مشرکان د اهل مدینه پر ضد وپارول تر داسې اندازې چې مدینه منوره د شدید مقاطعې په حالت کې سوه، واردات یې لږ سوه او هلته د مهاجرو مسلمانانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېدی. او دا معلومه خبره وه چې د مکې مکرمې د طاغي مشرکانو او د مسلمانانو په مابین کې په نوي یا د هجرت په وطن کې جنگی حالت برقرار و، او دا د مسلمانانو حق و چې د مکې مکرمې د طاغیانو مالونه مصادره کړي او واخلي لکه څرنګه چې هغو د دوی مالونه مصادره کړي او اخیستي وه، او پر هغو هغسې عذابونه تیر کړي لکه پر دوی چې تیر کړي وه، او د هغو د ژوند په لار کې هغسې مشاکل پیدا کړي لکه دوی ته چې پیدا کړي وه، کاسه په کاسه ورکړي. دا هم د دې دپاره چې دغه کفار د مسلمانانو د نیستي کولو قدرت ونه لري او د دوی د اسلامي دعوت د مخنیوي وسایل یې د لاسه ووځي. دا هغه قضیه او مشکلات وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوه رسول او لارښوونکي د یوه امام او قائد په صفت ورسره مخامخ و. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول او رهبر په صفت په مدینه منوره دغه وظائف انجام، او هر قوم ته د رحمت او شفقت یا شدت او عذاب څخه هغه ورکړه چې د هغه شي مستحق او لائق وه. او په دې کې هیڅ شک نسته چې درلل وسط غالب و تر څو چې په لږو کلو کې آمریت او اداره و اسلام او مسلمانانو ته راوګرځېده. ویونکي یا اورېدونکي به دغه کیفیت په راتلونکي بیان کې په ښکاره سره وویني. څرنګه چې موږ هجرت وانوو نو یا داوه چې د هجرت په شروع او ابتدا کې د انصارو د مشرانو څخه یو مشر چې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات سو. دا هغه څوک دی چې تر هجرت د مخه د جمعې اول منځ د ده رضی الله تعالی عنه په کور کې ادا سو، او د دغه لمانځه خطبه هم د رضی الله تعالی عنه وویل. نو د اسعد ابن زراره تعالی واقعو څخه دی چې د هجرت په شروع کې پیښ شوي دي. او یوه بله واقعه داوه، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته نفر ولېږي چې د مکه مکرمه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تبو تعالی را هغه وخت د هجرت څلور میاشتې تیر شوی وي او په دغه څلور میاشتو کې په ټولو مسلمانانو کې هیڅ داسې نر کوچنی نو پیدا شوی چې ژوندی دی پاتې سي. په مسلمانانو کې چې به هر نر کوچنی وزېږېدی مړ به سو. ټول نوي کوچنیان چې پیدا کېده یا به انجونې وې یا به مړه کېده. دلته یهودو آوازه واچول چې موږ په مسلمانانو سحر کړی دی چې د دوی به هیڅ نر کوچنی نه پاتې کېږي او په دې طریقه سره د مسلمانانو ریښه خیږي. مشران به قرار قرار مري او نوی کوچنی به نه پکښې پیدا کېږي چې پیدا سي هغه به مري چې دا د مسلمانانو د نیستي کې ګرځي. په مسلمانانو کې څلور میاشت پس کوچنی نسو پیدا چې ژوندی دي پاتې سي. د مدینې منورې پوره او کامل شار او په سوو کورونه او په څلورو میاشتو کې د نر کوچنی نه پیدا کېده ډېره عجبه وه، تر داسې اندازې چې خلقو د یهودو دغه آوازه ومنل چې رښتیا یې سحر کړی دی. ځکه په دنیا کې به داسې شار نه وي چې په څلورو میاشتو کې دې نر کوچنی نسي پکښې پیدا، مګر په مدینه منوره کې دا واقعه پیښه شوه. نو ځکه خلقو دغه آوازه رښتیا وبلل تر څو چې اسماء د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور په داسې حال کې مدینې منورې ته راغله چې د حمل آخري میاشت یې وه. اسماء د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ښځه وه او زبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د عمه صفیه بنت عبد المطلب زوی دی. نو اوس چې اسماء رضی الله تعالی عنها مدینې منورې ته راغله حامله او د حمل یې آخري میاشت ده او لازم د ورسته زوی پیدا سو چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی او مرهم نسو. اسماء رضی الله تعالی عنها وویل چې عبد الله ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورولی په مسلمانانو کې نر کوچنی پیدا کیږي او نمره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډیر په خوشاله سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل مبارک خوله کې خرما وجول او بیا یې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په خوله کې ورکښې شول. نو هغه اول شی چې د عبد الله نسته ورغلی هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبارک ناړي وې. د عبد الله په ولادت او ژوندۍ پاتې کېدو مسلمانان ډیر خوشاله شول. د ډیر خوشحالی څخه عبد الله پر سرو ګرځاوه. مسلمانانو د مدینې منورې پلارو او کوڅو کې د خوشحالی مظاهره وکړه او په لوړ آواز تکبیرونه ویل، الله اکبر الله اکبر. دا ټول د نر کوچنی د پیدا کېدو په سبب چې مړ هم نسو او د خوشحالی ځای دا و چې د یهودو هغه د سحر آوازه هم په ماته سوه. نو د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی کېدل مسلمان تاریخ کې تو فتح کیږي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د ولادت ورځ لیدلې ده چې په دغه ورځ صحابه کرامو د ده د زیږېدو په سبب تکبیرونه ویل او بیا یې د ده رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ هم ولیده چې د حجاج بن یوسف الثقفي لشکرو شهید کی او هغه هم او هغو هم تکبیر وایه. نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وای د عبد الله ابن زبیر د پیدا کېدو ورځ مې ولیده او بیا مې د ده د شهادت ورځ ولیده. قسم په الله هغه کسان چې د ده د ولادت په ورځ تکبیر وایه تر هغو کسانو ښه او بهتر و چې د ده د شهادت په ورځ تکبیر وایه. رونو د ده د ولادت په ورځ صحابه کرامو تکبیر وایه او د د شهادت په ورځ د حجاج یاغي او باغي لشکرو تکبیر وایه. او په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه. ورونو دغه یو څه واقعات مې د مخلي د پرته بیان. موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ د هجرت په اول کال د ربيع الاول د میاشتې په 12 تاریخ چې د میلادي 622 کال د سپتمبر د میاشتې د 28 تاریخ سره برابر وو په مدینه منوره کې د بنی نجار په منطقه کې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور مخته د خپل اوښ څخه کښته سو او وی فرمایل ان شاء الله منزل یاد استوګنی ځای دلته دی او بیا د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه و کور ته ولاړی او اول هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په عمل کولو شروع وکړه هغه پر هغه مزکه چې اوښه هلته چوکه سوی و د مسجد جوړول و او دغه مزکه یې د هغې د مالکانو څخه چې دوه یتیم هلکان و رانیول او د مسجد د جوړولو په کار کې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصه اخیسته چې خښتې او ډبرې بیا نقلولې او دغه په کار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک د صحابه کرامو نشاط او احساسات زیاتول تر داسې اندازې چې یو دغه شعر هم ووایه لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضل یعنی که موږ کښینو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي دغه ناسته زموږ د پاره گمراه کوونکی کار دی او چې خراب کې د مشرف خواني قبر جوړې کندې وې د خرما درخت وې او د غرقد درخته پکښې و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د مشرکانو قبرونه وکیندل سوه او خاورې وغورځول سوې هغه کندې اوارې او سیده سوې د خرما او غرقد درختې پرې کړه سوې په دغه وخت کې قبله د بیت المقدس و طرف ته وه د مسجد د پایو دیوالونه په ډبرو پورته سوه او نور دونه یې په اومو خښتو او خټو پورته سوه چت یې د خرما په شاخلو پټ کړه سو او د مابین عمودونه یې د خرما د درختې د تنو څخه ورکړه سوه پر مځکه یې شګې او ریګ اوار سوه و مسجد ته درې دروازې ورکول سوې د مسجد اوږدوالی سل زراعه و او بر یې هم د غونه یا تر دغه لږ کم و د مسجد و څنګ یا بغل ته په عمو خښتو کوټې یا حجرې جوړې سوې چې سرونه یې په شاخلو او د خرما په بلګو پټ سوه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اظهارات ونې درې وې کم وخت چې د دغه حجرو بنا پورته او کامله سوه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور څخه و دغه حجرو ته ورنقل سو او دا مو هم درته وویل چې مسجد یوازې د لمنځو د ادا کولو ځای نه و بلکې یوه مدرسه یا پوهنتون هم و چې مسلمانانو هلته اسلامي تعلیمات او توجیهات زده کول او مسجد د هغه مجلسو ځای و چې هلته هغه مختلف قبیلې پخلا کېدې کم چې د جاهلیت د وختو څخه نفرت او نزاع جنگ او جدل په مابین کې پاته و او مسجد د اسلامي شؤونو د ادارې ځای و او مسجد لکه د نن ورځې پارلمان هلته مشورتي او تنفیذي مجلسونه کېده پر دې ټولو سربیره مسجد د هغو کسانو د استوګنې کور هم و چې فقیر مهاجر و چې نه کور درلودی نه اهل نه اولاد درلودی نه قوم او د هجرت په اول کال کې د لمانځه د رکعتو د زیاتوالي وحی نازل سوه ورونو د لمانځه په متعلق درې مرحلې تیرې سوي دي په اوله مرحله کې لمونځ اختیاري و فرض نو هر چا چې به هر وخت هر څومره لمونځ د ده خوښ هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق و لمانځه ته رابلل او تشویقول خو فرض نو اختیاري و بیل د شپې د لمانځه څخه چې دغه د شپې لمونځ د یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا په نزول سره اول یوازې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرض سو او بیا ورسته پر مسلمانانو هم فرض سو مگر نور منځونه تر اسراء او معراج پورې نه و فرض خو په معراج کې پنځل منځونه فرض سو هو د مخه مسلمانانو لمنځونه کول خو فرض نه و او بیا په معراج کې پنځل منځونه پر ټولو مسلمانانو فرض و خو ټول المنځونه دوه دوه رکعات و سهار ماپښین مازدیګر ماښام ماخوستن ټوله دوه دوه رکعات و او مسلمانانو هم تر هجرت پورې دوه دوه رکعات لمونځ کاوه خو د هجرت په اول کال کې په ماپښین مازدیګر ماښام او ماخوستن کې زیاتوب وسو او د سهار منز پر هغه خپل حال دوه رکاته پاتس او تر دغه وخت اذان هم نو خلق د لمانځه د پاره بیله کمې علامې ولیده خلقو به په خپل تاوانځه د پاره په مسجد کې سره یو ځای کېده نو د هجرت په اول وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د داسې شي په باره کې فکر کاوه چې په هغه سره خلق خبر سي چې وخت د لمانځه دی او په دې باره کې د صحابه کرامو سره مشوره وکړه ځینو ویل چې بوق یعنی تلی به پیدا کو دا یې نسوه خوښه ځکه یهودو دغه تلی استعمالول او چا بیا ویل چې ناقوس یعنی سرنا به پیدا کو دا یې هم نسوه خوښه ځکه سرنا بیا نصاراو استعمالول په دغه کم شي اتسو او سره ولاړ یو صحابي چې نوم یې عبدالله ابن زید و خوب ولیدی ویلیده چې یو سړی چې زرغونه کالی یې اغوستی دي یوه سرنا ورسره ده عبدالله ورته ویل سړی دا سرنا نه خرڅوې هغه ویل څه فکر یې عبدالله ویل موږ د لمانځه د پاره خلق په خبره وو سړی ویل تر دغه ښه شی در وښیم عبدالله ویل هو سړی ویل هر وخت چې د لمانځه وخت سو په آواز سره وایاست
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
عبدالله ابن زید چې د خوبه راویښتو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او خپل خوب یې ورته ووایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا ښه خوب دی او دغه جمله و بلال رضی الله تعالی عنه ته وروښه ځکه د هغه آواز لوړ او ښه دی په دغه کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه تعلیم دی چ هغه څوک وکي چې آواز یې ښه او لوړ وي نو مؤید د ښه آواز خاوند وي ځکه خوب عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه لیدلی وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل چې اذان دې بلال وکي اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه لوړ و مسجد ته وختي او اذان کوي په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بدو او په دغه اذان د خوب راویښتو خو په دغه وخت کې در رضی الله تعالی عنه هم دغه سی خوب لیدی چې اذان پکښې و نو ژر و رسول الله علیه وسلم ته ورغ ویل یا رسول الله ما شی په خوب لیدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو د خبرتیا دپاره دغه ښه او بهتر شی دی او بیا پر دغه اذان وحی نازل سه چې اذان یې ثابت دا اذان د مشروعیت قصه وه چې هر ورځ پنځه واره د دنیا په آفاقو کې پورته کیږي او د وجود ټول اطراف پریږدي لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د جمع کېدو الفت او محبت دپاره مسجد جوړ کړي د غرنګه یو بل کار هم وکړي چې د تاریخ په اوږدو کې ځلانده او روشانه کار دی د پیرینو او انصارو په مابین کې در ته معلومه ده چې مهاجرین و هغه مسلمانانو ته ویل کیږي چې د مکې مکرمې څخه یې و مدینې منورې ته هجرت کړی دي، او انصار د مدینې منورې هغه مسلمانان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام او مهاجرینو کومک او نصرت کوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه په کور کې د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي جوړ کړه. هغه داس په دغه وخت کې او په دغه کور کې ټول نیوی نفره موجود و چې نیم یې مهاجرین و او نیم یې انصار و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر یو د انصارو او یو د مهاجرینو څخه سره ورونه سو. امر داسې و چې د انصارو څخه دې هر نفر د مهاجرینو یو نفر د ځان دپاره اختیار کی او د ځان ورور دې وبولي، او هر ورور دې پس له مرګ څخه د هغه بل ورور د هغه میراث وړي. نه ذوی الارحام، یعنی هغه اقرباو ته میراث نه رسیږي، بلکې دغه اوسنی ورورګلوي دوی په میراث کې شریکوي. او دغه د میراث وړلو حکم د بدر تر غزا پورې دوام درلودی، کم چې بیا د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة الانفال په 15 نمبر آیات کې فرمایي: و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض. نو بیرته د میراث حکم و هغه خپلو اقرباو ته وګرځېدی، او دا کار په دې سبب و چې هغه د جاهلیت قومي عصبیت د بین ولاړ سي، تب تن فرق او اختلاف سي، یوازې اسلام د خلقو د تعلق او دوستی سبب وګرځي، او هیڅوک و هیچ چاته نسي ورنږدې کېدلی بې اخلاق او تقوا. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ورورګلوي یو نافذه او عملی عقد وګرځاوه، نه فقط د خولې خبرې چې خلق په خوله سره وایي او د عملی هیڅ اثر نه وي. په دغه ورورګلوي کې الفت او محبت و، قربانی او صداقت و، بل دا چې مهاجرینو خپل وطن خپل کورونه او خپل مالونه پرې ایښي دي، حتی د مدینې منورې د ژوند او خلقو سره هم نابلده دي، نو چاره نسته چې یو نفر یې مسؤلیت پر غاړه وانخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر د مهاجرینو او انصارو په مابین کې فورا واقعي ورورګلوي شروع سوه. امام بخاری رحمه الله روایت کوي: کم وخت چې مهاجرین مدینې منورې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي برقرار کړه، سعد ابن ربيع رضي الله تعالى عنه چې د انصارو څخه دی، عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه چې د مهاجرینو څخه دی، په ورورګلوي اختیار کړي. نو سعد رضي الله تعالى عنه و عبد الرحمن ته وویل: په انصارو کې زه د ډیر مال خاوندم، نو زما مال پر دوو حصو وویشه، او زه دوې ښځې لرم، پکښې وګوره هر یوه چې دې خوښه وي زه به یې طلاقه کړم، چې عده یې تېره سوه ته په نکاح کړه. مگر مهاجرینو د دې مسئلې څخه د ځان په ګټه کار نه اخیستی، بلکې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وویل: وروره، ستا په اهل او مال کې دې الله برکت درواچوي، ما ته صرف ستاسې بازار راوښیه، ستاسې بازار چیرې دی؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه پیسې نه درلودې، مگر په اقتصاد او کاروبار پوه سړی و، الله عز وجل کت پر ایښی و. رسول الله وایي: عبدالرحمن ابن عوف که خاوري خرڅ کې هم به ګټه وکړي. کم وخت چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وفات سو، پاته مال یې د سرو زرو 8 میلیونه دیناره و، لکه اوس چې یو سړی 8 میلیونه پهلوی ولري. نو ویل: بازار راوښه. د بنی قیقع بازار وښوي. کم وخت چې د بازار څخه راغلی یو او غوړی ورسره رااخیستې وه، دا یې د اولې ورځې ګټه وه. بیا نو هر ورځ بازار ته تلی. څو یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس ته په شو او پیشنی کالو کې ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: واه واه، څه پېښه ده؟ ده ویل: وعده مې کړی دی. ویل: څو مهر دې ورکړي؟ د خرما مندکې پر اندازه سره زر. رحمه الله د ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې انصارو ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته وویل: یا رسول الله، زموج او زموج د ورونو په مابین کې دغه د خرماو درختی راوویشه. سبحان الله، انصار دغه دي د ورورګلوي د اولی ورځ خپل ما سره تقسیم خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا بیانو انصارو و مهاجرینو ته وویل چې تاسې زموږ سره د باغو په کار کې کومک کوي او موږ به مو د باغو په حاصلاتو کې را سره شریکان کو. مهاجرینو وویل خوښه او قبوله مو ده ورونو. دغه حد د انصارو پر هغه مهربانۍ دلالت کوي چې د خپلو مهاجرو ورونو سره یې درلوده، خو بالمقابل مهاجر مسلمانان د انصارو و دغه کرم ته د پوره تقدیر او احترام په سترګو کتل، او دغه د دوی اخلاص یې د ځان په ګټه نه استعمالاوه، کار خو یې ورسره معلومات دوه په تیرېده، او په حق سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه څخه دغه ورورګلوي یو په زړه پورې حکمت او حکیمانه سیاست و، او د ډیرو هغه مشکلاتو د پاره چې مسلمانان ورسره مخامخ و ډیر ښه حل او مناسبه لار و، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مسلمانانو په مابین کې دغه ورورګلوي برقرار دغه مدینه د اوسو د پاره و عهدنامه هم ولیکل چې دغه عهدنامې ته موږ په اوسنی اصطلاح د نوي اسلامي دولت د پاره قانون اساسي هم ویلای سو. دا داسې عهدنامه یا قانون و چې په هغه سره د جاهلیت رواجونه او قبیلوي اختلافات لري او رکړه. دې قانون د نوي دولت دپاره داخلي ځام قادې وې چې د اسلامي دولتو په خپل مابیني علاقاتو پورې تعلق درلودي، او د نور خارجي خلقو یا قبیلو سره یې په علاقاتو پورې تعلق درلودي. یعنی داخلي او خارجي سیاست دواړه پکښې ځای سوي وو، چې اوس به د هغه قانون ځینې لوی او مهمې مادې درته بیان سي. اول یا اوله ماده، ټول مسلمانان که د قریشو څخه وي که د مدینې منورې د اوسیدونکو څخه وي او هر هغه څوک چې د دوی سره یو ځای کیږي او د دوی په ملګرتیا جهاد کوي، دا ټول د نورو خلقو څخه جلا ځان ته یو امت دی. دوهم، دغه ټول مسلمانان د قبیلوي اختلاف سره سره په خپل مابین کې کومک سره کوي او د خپل بندي یا بندیانو د خلاصولو دپاره په عدل او احسان سره فدیه ورکوي. دریم، مسلمانان په خپل مابین کې یو پوروړی یا غریب عیالدار نه پرېږدي چې د ده سره کومک ونه کړي یا یې د بندي فدیه نه کړي وربرابره. څلرم، مسلمانان ټوله وهغه چا ته یو لاس دي چې پر دوی ظلم او تجاوز کوي یا په دوی کې فساد او گناه نشروي، که څه هم دغه څوک په دوی کې د یو چا اولاد وي. پنځم، یو مسلمان به بل مسلمان د کافر په بدله کې نه وژني او نه به د کافر سره د مسلمان په مقابل کې کومک کیږي. شپږم، د کفارو سره به په فی سبیل الله جنگ او جهاد کې د مسلمانانو صلح په پوره اتفاق او اتحاد وي. داسې نسی کیدلی چې ځینې مسلمانان په انفرادي ډول صلح ورسره وکړي. اووم، هر هغه مؤمن چې په دغه عهدنامه اقرار کوي او وی منی پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان ولري، دا نه ده ورته روا چې د یوه کافر نصرت او کومک وکړي یا ځای ورکړي. که کومک وکړي یا یې ځای ورکړي، د قیامت په ورځ پر هغه د الله غضب او لعنت دی او د ده څخه هیڅ شی نه قبلول کیږي. ورونو، څرنګه چې د مدینې منورې ځینې یهود د مسلمانانو سره په دغه معاهده کې شامل او داخل سوه، نو اوس یو څه مادې د هغو په باره کې دي. اتم، یعنی اتمه ماده، یهود د بنی عوف په دغه عهدنامه کې د مسلمانانو سره یو ځای دي. د یهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی، بېله هغو کسانو څخه چې ظلم یا یوه ګناه وکړي. هغه څوک بېله خپله ځانه او خپلې کورنۍ څخه بل څوک نه هلاکوي. نه هم، یهود د خپلې نفقې مسؤله دي او مسلمانان د خپلې نفقې، او دوی یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې د دغه عهدنامې پر افرادو تجاوز او تیری کوي. لسم، د دغه عهدنامې د منونکو په مابین کې که کم داسې اختلاف یا قضیه پیښه سوه چې د هغه په نتیجه کې د فساد او فتنې بیره وه، هغه موضوع و الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته راجع کیږي. هر څه چې د هغو حکم و په هغه سره فیصله کیږي. یولسم، د دغه عهدنامې د افرادو څخه هر څوک که په مدینه منوره کې وي هم په امان دی، او که تر مدینه منورې د باندې ولاړ سي هم په امان دی. دغه قانون نور ماده هم درلودې، خو دغه زموږ د بحث دپاره مهمې مادې وې چې بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل هیڅوک حق نه لري چې تر مدینې منورې د باندې د یو چا سره عهد، اتفاق او قرارداد وکړي. نه یهودو او نه د مدینې منورې نورو مشرانو ته دا اجازه سته چې د خارجي خلقو سره تعهد یا اتفاق وکړي. دا کار فقط پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې تعلق لري. او یوه ماده هم داسې وه، که د یو چا د بل چا سره دعوه وه یا یې حق ورسره و، رجوع به د اسلام او مسلمانانو و قانون ته کیږي. په مدینه منوره کې بې له اسلام بل قانون نه چلیږي. او د قریشو په باره کې معامله ډېره شدیده وه. هغه داسې، که چیرې د قریشو د کفارو څخه یو څوک دلته راسي، نه به ځای ورکول کیږي او نه به ساتل کیږي. په مدینه منوره کې هیڅ کله کافر قریش نه پرېښول کیږي. د دغه امر څخه داسې معلومېده چې دا د قریشو پر ضد د جنگ اعلان و، چې د هغو سره نه صلح سته نه ګډ ژوند کول. دا هغه قانون و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په الهي وحی سره کشیشاوه، او اصحاب کرامو ولیکي، او بیا د مسلمانانو او همسایه یهودو په مابین کې متفق علیه د ژوند عملی قانون وګرځېدی. او اوس هم دا ممکنه نه ده چې په یوه وطن یا یوه مځکه کې دي اسلامي حکم او شریعت جاری سي تر څو چې په دغه قانون چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایښی دی عمل ونه سي، ځکه چې په عین وخت کې د شریع احکام و حکم هم داسې دي لکه دغه قانون. ورونو، دغه قانون د اسلام پر عدالت دلالت کوي. تاسې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یهودو سره د ژوند کولو څونه عادلانه ماده کښېښولې. که په دغه مادو د یهودو د طرفه عمل سوی وای، دا ممکنه وه چې د مسلمانانو او یهودو ژوند ته یې ښې خوږې میوې راوړې وای. خو بدبختانه چې پر یهودو خپل د مکر، چم او خیانت طبیعت غالبه سو، او لږ موده وروسته یې هغه مادې چې په دغه عهدنامه کې لیکل سوي وې او دوی پر ځان لازمې کړې وې ماتې کړې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره قسم قسم خیانتونه وکړه چې ان شاء الله په مناسبو ځایو کې به تفصیل درته راسي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حکمت او په دغه پوهه سره د نوې ټولنې دپاره دغه قوانین کښېښول. خو دغه ظاهری قوانین اصلا د هغه معانیو یو اثر و چې مکرم او جلیل القدر اصحاب کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت او ملګرتیا کې حاصل کړی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب کرام د مخه تر دې پر تعلیم او تربیه، د نفسو پر پاکوالی، د شو اخلاقو په عملی کولو، د ورورګلوي او محبت، د مجد او شرف، د طاعت او عبادت په ادب مؤدبه کړی و. تاسې راسي چې دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه هغه اقوال یا لارښوونې را نقل کو چې و خپلو متابعینو یا پیروانو ته د ښه ژوند د حاصلولو دپاره فرمایلی دي. یو خو به موږ د خپل رهبر او پیشوا سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارشادات د خپل ژوند سرمشق وګرځوو، او بل به مو د هغه جاهلانو او گمراهانو لږ رد ویلی وي کم چې د پخوا څخه تر اوسه پورې پر هغه عظیم شان جناب او د الله جل جلاله پر رالیږل سوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم بې ځایه او ناوړه نومونه یا القاب ایږدي. خدا متل موږ ته د پخوا څخه را معلوم دی چې وایي د سپي په خوله دریاب نه مردارېږي، او یا وایي د سپو غپا و آسمان ته نه رسېږي. ورونو، تاسی و دغه راتلون کولار شوونو ته په غور او دقت سره متوجه سی پس له اوریدلو یا ویلو به قضاوت و تاسی ته درتلیږم. تاسی به د دنمارک د گاودارانو یا د ثقافت او تمدن د هغه پروفیسرانو چې د سپو او بیزوګانو سره ښه دی ودوي یا د بشر د حقوقو د هغه ټیکهدارانو چې په یوه وار پوره او کامل وطنونه د ښځو او کوشنیانو سپینږیرو او ځوانانو سره خرابوي او انسانان یې په بېرحمانه قتل سره وژني یا یې په هغه بندیخانو کې اچوي چې انسانیت په شرمیږي. هغه تهمتي القاب به مو هم اورېدلي وي چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې نسبت کوي. د دغه لارښوونو تر اورېدلو وروسته قضاوت هم تاسې وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو چا پوښتنه وکړه چې کوم اسلام خیر او بهتر دی. د صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې خلقو ته ډوډۍ ورکوي او هر چاته کې پیژنې کې نه پیژنې سلام ور اچوي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې په اصل کې یهودی و او بیا مسلمان سو دی وایي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راغلی زه ورغلم. کم وخت چې مې د ده علیه الصلاه وسلام مخ ولیدی زه پوه سوم چې دا مخ د درواغجن مخ نه دی. او اوله خبره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه داوه ای خلقو په خپل مابین کې سلام نشر کی یعنی که څوک پیژنې که نه پیژنې سلام ور واچوه. ورونو تاسو پوهیږئ چې د سلام ویلو څه مقصد او څه معنا ده؟ دا چې ته د اول وار د پاره د یو چا سره مخامخ سي او د ده د پاره د الله عز وجل څخه د سلامتیا غوښتنه کوي ورته ووایه چې پر تا دې سلامتیا وي، آیا دا ممکنه ده چې ته دې و هغه ته تکلیف ورکې؟ هیڅکله نه. دا د اسلامي واقعي او صادق سلام مفهوم او مقصد دی او هغه مقابل طرف هم په عین لطف او اطمینان و تا ته دغسې سلامتیا وغواړي دلته به څونه حب او همکاري پیدا سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ایها الناس افش السلام، ای خلقو وخپلو ما بینو کې سلام نشر کی و اطعم الطعام او خلق ته ډوډۍ ورکوي وصل الارحام او د اقرباو سره دوستي او همدردی کوي وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې چې خلق بدوي تاسو لمونځ کوي تدخل الجنه بسلام په سلامتیا سره به جنت ته داخل سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه څوک چې د ده همسایه د ده د آزارو څخه نه وي په امان هغه جنت ته نه داخلیږي. نو ته فکر وکړه چې زه ستا همسایه یم او ته زما او دا د اسلام امر وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د ده د لاس او ژبې د آزار څخه سالم پاته سي یعنی د ده د هر شر څخه په امان وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ټول مؤمنان لکه یو سړی یا ټول مؤمنان د یو سړی په مثال دي کله یو چا سترګه خوږېده ټول بدن یې په تکلیف وي که سر خوږېدی ټول جسم یې په تکلیف وي یعنی که په مسلمانانو کې یو سړی ته مشکل پیښ وو ټول باید په خوش سي او ټول د ده د تکلیف د لرې کولو دپاره کوشش وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي مؤمن د مؤمن د پاره داسې مثال لري لکه د دیواله خښتې یوه په بل ټینګیږي. په پښتو کې متل دی وایي که تا ویل چې زه یم او ما ویل چې زه یم نه به ته یې نه به زه یم. که تا ویل چې ته یې او ما ویل چې ته یې هم به زه یم هم به ته یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو د بل سره بغض مکوي حسد مسره کوي د سیسه مسره جوړوي او د الله عز وجل بندگان ورونه اوسي. او مسلمان ته دا نه دروا چې د بل مسلمان ورور سره تر درې ورځې زیات خبرې بندې کی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان د مسلمان ورور دی نه ظلم ورسره کوي او نه دشمن ته تسلیموي او هر هغه څوک چې د خپل ورور د حاجت په اجرا کولو کې وي، الله عز وجل به د ده حاجت ورپوره کړي. که چا د یو مسلمان څخه یو تکلیف لرې کړي، الله عز وجل به د قیامت د ورځې د تکالیفو څخه د ده څخه یو تکلیف لرې کړي. که چا د یو مسلمان پرده وکړه، الله عز وجل به د قیامت په ورځ د ده پرده وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، پر هغه چا رحم وکړي چې په مځکه کې دی، هغه څوک به رحم در باندې وکړي چې په آسمان کې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، هغه څوک مؤمن نه دی چې دی ځان مړوي او څنګه ته همسایه وژي وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، مسلمان ته بد ویل فسق دی او جنگ ورسره کول کفر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارې څخه د آزار د شلی کول لکه سشه دبره د کیلې پوستکی او داسې نور صدقه بللې ده، او د ایمان د حصو څخه یې یوه حصه بللې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق د خیرات ورکولو ته تشویقول، او د خیرات داسې فضایل یې ورته بیانول چې د خلقو په زړو کې خیرات خوش ګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، صدقه او خیرات گناهونه داسې پټوي لکه اوبه چې اور وژني. رونو دا پر غریبانو رحم سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، هر مسلمان کبل مسلمان ته د لڅوالي په وخت کې کالی ورکړه، الله عز وجل به د جنت کالی په واغوندي. هر مسلمان کبل مسلمان ته په لوژه کې خواړه ورکړه، الله عز وجل به د جنت د میوو څخه خواړه ورکړي. او هر مسلمان که تږی مسلمان وبکی، الله عز وجل به رحیق مختوم په وچشي. رحیق مختوم د جنت ښه شربت دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، خپل ځانونه د دوژخ د اور څخه وساتی که څه هم د نیمه خرما په خیراتولو سره وي. که هغه هم ونه لري، نو په ښه خوږه خبره سره. او پر دغو ټولو ارشاداتو سربیره، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق وعفت او نسوال کولو ته دعوتوي، د صبر او قناعت فضائل ورته بیانوي. او فرمایي، که چا فقر او سوال کاوه، د قیامت په ورځ به پر مخ غوښ نه وي. البته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلی دی چې د ډیر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی وغواړي. د دغه لارښوونو تر څنګ یې خپل اصحاب و عباداتو او هغه اجر او ثواب ته تشویقول چې د الله عز وجل سره و. په دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحاب کرامو معنویات او مواهب ورپورته کړه، تر څو چې د بشر په تاریخ کې پس محترم ورونو څرنګه چې پته پای ته ورسېدله، زموږ د بحث پاته بیان به په راتلونکي څوارلسمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد